بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو ترنور اوردونکو سلامونه او مازیګر مو په خیر. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1404 هجری لمریز کال د وری حمل د میاشتې 18 نیټه ده چې د 2025 زیږدیز کال د اپریل 13 نیټې سره سمون خوري. زه اتولا خو کنه یم او د اوس مهال په مازیګرنۍ یو څه خبرونه کې ستاسو د قربتوب ویاړ لرم. خو ګوریدونکو په اوسنۍ یو څه خبرونه کې به درته لومړی د ایران اسلامی جمهوریت وروسته د افغانستان بیا د سیمې نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې کړو. له هغې وروسته به درته د اسرائیلو د رژیم په وړاندې د امریکایانو کرکه کې په د پام وړ زیاتوالي تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیره هم درته ولرو. د خبرونې په دوام کې به د رڼا سرچینې 1050مه برخه هم وړاندې شي. هر کله راشه پروګرام هم ترته نن وړاندې کېږي چې په کیسه سره لیکل شوي لیکونه او غږیز پیغامونه ځای پر ځای شوي دي. د نن ورځې وروستۍ خبرونه به مو تلپاتې خوشبو وي چې د هغې په وړاندې کولو سره به زموږ د نن مازدیګر یو ساعت خبرونه هم پای ته ورسیږي. خو په یاد ولرئ دوستانو چې تر هر څه مخکې درته د سیمې او نړۍ تازه خبرونه لرو. خو مخکې تر دې چې خبرونو ته ورشو، ورزو یا بې لنډې دمې ته بیرته راګرځو او د خبرونو سره ټکو سره. اوس په تهران کې د مازدیګر 4 بجې شوې. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکي. د ایران ولسمشر وای پوز د ایران د دولت او ملت پیاوړی کلا ده. د ایران د بهرنی چارو وزیر وای له امریکا څخه متضاد او متناقض پیغامونه اوري. د امن شورا لوري لا هم پر طالبانو بندیزونه دوام لري او په یمن کې د امریکا بریدونو کې 113 تنو ته مرګ ژوبله اوختي. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران ولسمشر وای پوز د دولت او ملت پیوړی کلا ده او هیواد یې د نظامی صنعت په برخه کې په هوا، ځمکه او سمندر کې د ټولو دقیقو تجهیزاتو په جوړولو کې په ځواک سره پرمختګ کړی دی. د پارس ټوډای د ایرنا له قول لیکلي دي چې مسعود پزشکیان نن د جمعې په ورځ د 1404 کال د وري 29مه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز ورځ په مراسمو کې وویل چې د ټولنې امنیت او آرامي د پیاوړي او چمتو پوز په شتون سره ممکنه ده. او که د مبارک ځواک په ټولنه کې نه وي، امنیت به زموږ له ټولنې وتلاوي. ولسمشر ټینګار کړی د چمتو او پیاوړي پوځ شتون لامل شوی چې ایران په سیمه کې د اړیکو جوړولو، سولې او آرامۍ په اړه خپل دریځ په ځواک سره پلی کړي. هغه زیاته کړي ایران د پوځ او نظامی پولیسو او امنیتي ځواکونو د زړورو ورونو په مرسته د سیمې د بې پرې ځواک په توګه ځان معرفي کړی دی. هغه زیاته کړي د ځینو ادارو جوړښتونو پر خلاف د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ په اداري او تشکیلاتي جوړښت کې کوم انحراف نه دی رامنځته شوی او پوز د یو منظم او بیساری اداري او تشکیلاتو ماډل په توګه په هیواد کې خپل حرکت ته دوام ورکړی دی. پزشکیان د پوز د تشکیلاتو او مقاماتو په اړه ویلي چې د اسلامي انقلاب په پیل کې دښمنان هڅه کوله چې کمزوري کړي، خو د انقلاب ګران قدره مشر په برکت د کار ونه شو. پوز په ځواک سره پاتې شو او په جګړه کې نظام او هیواد ته له 8000 څخه زیات شهیدان او 2000 ټپیان وړاندې کړل. ولسمشر ټینګار وکړ که د ایران اسلامي جمهوریت پوز نوی دښمن کولی شوله او هڅه یې کوله چې هیواد ونیسي او اسلامي انقلاب زیانمن کړي. هغه د دې خبرې په ټینګار سره چې د انقلاب په پیل کې زموږ ټول نظامی او تجهیزات پر بهرنۍ پورو تړلی ول وویل چې د ساده دفاعي وسایلو د چمتو کولو اکمالاتو لپاره موږ پر خپل دښمنانو تکیه کوله، خو نن موږ پر دې ویاړو چې موږ پیاوړی ځواک د هیواد د اړتیا وړ ټول نظامي او دفاعي وسایل په جوړولو کې په هوا، ځمکه او سمندر کې او د ټولو دقیقو تجهیزاتو په جوړولو کې په ځواک سره پرمختګ کړی دی. پزشکیان وویل پوځ دولت او زموږ د هیواد د خلکو لپاره یو بې ساری یار او ملاتړی دی او په ټولو کګلیچونو کې تل په صحنه کې دی. کله چې هیواد فداکاری او قرباني ورکوونکو ځواکونو ته اړتیا ولري، پوځیان زموږ د وسلوالو ځواکونو پرته له کومې توقع په صحنه کې حاضر دي او ملت او دولت یار او ملاتړی دي. ولسمشر د ایران اسلامي جمهوریت د پوځ له خدمتونو څخه په مننه سره وویل چې د دې ګرانو کسانو هڅې د خودکفایۍ لپاره نه یوازې د پوځ دننه د هیواد د سر بلندۍ لامل دی، بلکې د پوځ څخه صنعت، سوداګرۍ او پوهنتونونو ته د ټکنالوژۍ لیږد د هیواد د پرمختګ او پراختیا لامل کیږي. پزشکان د خپلو خبرو په پای کې زیاته کړه هغه سلوک چې نن د یووالي، انسجام او همغږۍ په اړه ستاسې د ګرانو کسانو له خولې په فضا کې غږېدلی د ایمان، باور او عقیدې نښه ده چې زموږ خلک د دې پیغام او لیدلوري په برکت سره یو ځای ولاړ دي او دښمن ته اجازه نه ورکوي چې حتی د سازش تصور په خپل ذهن کې وپالي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر وایي موږ له امریکا څخه متضاد او متناقض پیغامونه اورو، دا چې د دې موخه څه ده او کوم اهداف برکې لري دا د دوی خپل موضوع ده. سید عباس رقچی په مسکو کې د خبریالانو په غونډه کې د امریکایانو د وروستیو متضادو دریځونو په یادولو سره وویل چې د ایران له نظره هغه څه چې د خبرو اترو په میز بیانېږي د نظر معیار او ټاکونکی دی. نوموړي زیاته کړه په مقابل کې موږ هم د دې دریځونو په وړاندې خپل لیدلوری په جدیت او روښانتیا سره بیان کړی او په دې خبرو اترو کې په بشپړ توګه جدي یو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د هم ویل چې روم د خبرو اترو کوربه نه دی، بلکې د خبرو اترو ځای دی. هغه وایي د خبرو اترو کوربه لا هم د عمان دولت دی. یوې سعودي رسانې لیکلي چې ایران او سعودي عربستان به په سیمه کې دوه مهم هیوادونه دي چې د ګډې همکارۍ له لارې کولی شي ډیری لاسته راوړنې ولري. د سعودي ورځپاڼې الریاض لیکلي د سعودي عربستان د دفاع وزیر خالد بن سلمان تهران ته سفر او د ایران له لوړپوړو چارواکو په تېره بیا د اسلامي انقلاب له مشر آیت الله سید علي خامنایي سره لیدنه چې د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز له لورې یو پیغام ترلاسه کړ. د ریاض او تهران ترمنځ د اړیکو پیاوړتیا په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ د نوي پرمختګ چوکاټ ته داخليدلي دي. الریاضه تکړه دواړه هیوادونه ډیری ظرفیتونه لري چې د دوی هیلي امنیت، ثبات او د سیمه ییز او نړیوالو امنیت لپاره د همکارۍ په برخو کې پوره کولای شي. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان د پوځ د ورځې په مناسبت لیکلي درود دی پر هغه کسانو چې د زړورتیا باندې ودرېدل او د ایران د ژغورنې په موخه یې ځانونه قرباني کړي دي. اسماعیل بقایي د پوځ د ورځې په مناسبت په خپل ایکس حساب کې لیکلي چې دوري نهه ویشتمه د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ ورځ او د هغه زړورو پوځیانو د شجاعت یادونه کوي چې د 1918 کال د رمضان په لومړۍ ورځ د خلیج فارس کې د امریکایي جنگي کښتیو د یرغل په وړاندې د ایران د دفاع لپاره په زړورتیا ودرېدل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړي سهند، سبلان او جوشن د ایران اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو د غیرت او زړورتیا سمبولونه دي چې د ایرانیانو په زړونو کې تلپاتې به وي. هغه وایي د پوځ ورځ دې مبارکه وي او د سهند، سبلان او جوشن جنگي کښتیو د 650 شهیدانو او د وسلوالو ځواکونو د ټولو شهیدانو یاد ژوندی وي. د ایران د جهاد کرنی وزیر په برازیل کې د بریکس غونډې په څنډه کې د هند د کرنی وزیر سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د کرنی ګډې کمیټې د فعالولو پر اړتیا ټینګار وکړ. غلام رضا نوري د بریکس غړو هیوادونو د وزیرانو د غونډې په څنډه کې د هند د کرنی وزیر شیری شیرواجی سنگ کوچان سره په لیدنه کې د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله سوداګریزو اړیکو په یادولو سره د څېړنیزو او علمي برخو، بیوټیکنالوژۍ او سوداګریزو تړونونو نوي کولو په برخه کې د همکارۍ پر پراختیا ټینګار وکړ او د خوړو خوندیتوب، کرنې او خوړو په برخه کې د ایران او هند د همکارۍ په پراخولو غوښتنه وکړه. د هند کرنی وزیر هم د دواړو هیوادونو د اوږدمهاله کلتوري، ټولنیزو او سوداګریزو اړیکو په یادولو سره د ایران سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو همکاریو د پراخولو لپاره د هند چمتووالی اعلان کړ. په روسیه کې د ایران اسلامي جمهوریت سفیر وایي موږ د سیمې په شاوخوا کې د بهرنیو ځواکونو شتون د بې ثباتۍ لامل ګڼو او باور لرو چې د سیمې مسلې باید د سیمې د هیوادونو په همکارۍ حل فصل شي. کاظم جلالی د پنجشنبې په ماښام په مسکو کې د ایران د پوځ د ورځې په مراسمو کې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت پوځ د نورو وسلوالو ځواکونو تر څنګ په خپل دفاعي ډیپلوماسۍ کې د اعتماد جوړونې، تاوتریخوالي کمولو او امنیت رامنځته کولو په موخه د فعالې مخنیوي ستراتیژۍ ټینګه کړې ده. په مسکو کې د ایران سفیر زیاته کړه د ایران د توانمندۍ اصلي برخې د خلکو په ملاتړ، د دفاعي تجهیزاتو تولید، داخلي ظرفیتونه، د دوست او ګاونډیو هیوادونو سره امنیتي او دفاعي تبادلې او د نړیوالو سیمه ییزو بنسټونو سره په همکارۍ ولاړ دي. وروسته له هغې چې روسیې طالبان د ترهګرو له تور لیست څخه وویستل، د ملګرو ملتونو ویان اعلان کړی دی چې دا د روسیې خپلواکه پرېکړه ده او د ملګرو ملتونو په اړه د طالبانو په تړاو دریځ کې کوم بدلون نه دی راغلی. نوموړي زیاته کړې د امنیت شورا لخوا د طالبانو پر غړو بندیزونه لا هم دوام لري. تېره ورځ روسیې اعلان وکړ چې په رسمي ډول طالبان د ترهګرو ډلو له لیست څخه وویستل. طالبانو د اعلامیې په خپرولو سره د یادې پرېکړې هرکلی کړی دی. د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سبا د شنبې په ورځ کابل ته د ورځني سفر لپاره ځي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وایي چې محمد اسحاق ډار به په دې ورځني سفر کې د طالبانو د نورو چارواکو تر څنګ د دغه ډلې د رئیس الوزرا سره لیدکاتو وکړي. دغه وزارت زیاته کړې د لیدنې پر مهال به د امنیت، سوداګرۍ او سیمه ییزو اړیکو په برخو کې د همکارۍ په پیاوړتیا خبرې وشي. او د یمن روغتیا وزارت د دغه هیواد په لویدیځ کې د حدیدی ولایت په راس ایس نفتی بندر باندې د امریکا په هوایي بریدونو کې د 38 یمنی مرسته کوونکو کارګرو او کارمندانو د شهادت او اتیا نورو د ټپ کېدو خبر ورکړی دی. یمن رسنۍ د جمعې په سهار ویلي چې د امریکا جنگي الوتکو نن سهار وخته د راس ایس نفتی بندر بمباري کړ. دا برید هغه مهال وشو چې مرسته رسوونکو ځواکونو د پخواني برید پر مهال ټپیانو سره مرستې کولې. د خبرونو پای دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستانو، یو وروستی نظر پوښتنه چې د واشنگټن د پیو تحقیقاتي مرکز له خوا تر سره شوي ښایي چې له نیمه زیات امریکایان اوس مهال د اسرائیلو په اړه منفي نظر لري، او د 2023 کال د اکتوبر له 28مې راهیسې د غزې د جګړې له پیل وروسته د امریکایانو کرکه د اسرائیلو په وړاندې نوره هم زیاته شوې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د وروستۍ نظر پوښتنې له مخې د سهونیستانو پر وړاندې د عامه افکارو کرکه په ځانګړې توګه د 2023 کال د اکتوبر له 8مې راهیسې د غزې د جګړې له پیل وروسته د پام وړ زیاته شوې ده چې بېلابېل لاملونه لري. د امریکي تحقیقاتي مرکز د مارچ میاشتې په وروستۍ اونۍ کې تر سره شوې نظر پوښتنې په ترڅ کې اعلان کړی چې په امریکایانو کې د اسرائیلو ملاتړ تر ټولو ټیټې کچې ته راټیټ شوی، او پایلې ښیي چې 53% امریکایان د اسرائیلو په اړه منفي لیدلوری لري. د دې نظر پوښتنې پایلې د نورو هغه شاخصونو سره سمون خوري چې په امریکا کې د سهونیستي رژیم د خرابېدونکي تصویر انعکاس کوي. د دې امریکایي مرکز لخوا تر سره شوې نظر پوښتنې ښیي چې د اسرائیلو څخه د امریکایانو د ملاتړ کمخد و بیلابیل بنسټونه دي. لومړی، زاړه دیموکراتان د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت او اسرائیلو ترمنځ له نږدې اړیکو څخه سخت ناراضه دي او باور لري چې ټرمپ اسرائیلو ته ډیر خدمتونه کړي دي. دویم، ځوان جمهوري غوښتونکي د 2023 کال د اکتوبر له پیښو د غزې په تړانګه کې د غیر نظامیانو پر وړاندې د اسرائیلو د کړنو په ورته وخت کې د فلسطیني خلکو پر وړاندې د اسرائیلو د تجاوزاتو په وړاندې د نړیوالو اعتراضونو د زیاتوالي له امله د دې رژیم په اړه منفي لید لري. د منځني ختیځ د ډیموکراسي مرکز د تحقیقاتو مدیریت فندر په دې اړه وایي چې د ډیموکراتانو په عامه افکارو کې د بدلون شاوخوا 2 لسیزې وړاندې پیل شوی، خو وروستیو کې د ځوان جمهوري غوښتونکو لخوا د اسرائیلو د ملاتړ د پام وړ کمیدو له امله نور هم څرګند شوی دی. هغه زیاته کړې د 2023 کال د اکتوبر له 8 راهیسې د غزې په وړاندې د اسرایلو تجاوزات د امریکایانو د عامه افکارو په جوړولو کې یو ټاکونکی عامل او ډیری کسانې اړ کړل چې په خپلو پخوانیو دریځونو له سره غور وکړي. د ډیموکراتانو په منځ کې 90% رای ورکوونکي اسرایل نامطلوب بولي، چې په دې معنی چې د دوی منفي لید د 2023 کال راهیسې 14% زیات شوی دی. خو د زړو ډیموکراتانو په منځ کې چې ډیری د پخواني ولسمشر جو بایډن په دوره کې د اسرایلو ملاتړ کړی و، اوس 16% د اسرایلو په اړه منفي لید لري، چې دا د تیرو دریو کلونو په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. د عربي نړۍ لپاره د دیموکراسي سازمان کې د فلسطین او اسرائیلو د دوسیې مسؤول وایي چې د وروستۍ نظر پوښتنې پیلې ښایي چې د امریکا دودیزې رسنۍ نو نشي کولای لکه پخوا د اسرائیلو په اړه تعصب ولري او د امریکا عامه افکارو تر اغېزې لاندې راولي، ځکه خلک په زیاتېدونکي ډول پر ټولنیزو رسنیو او بدیل رسنیز سرچینو تکیه کوي چې د غزې د پیښو حقیقت څرګندوي. د منځني ختیځ په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو پخوانی مرستیال وایي چې د غزې پر غیر نظامیانو په ځانګړې توګه پر ښځو او ماشومان د اسرائیلو تاوتریخوالی او همداراز د لبنان په وړاندې د اسرائیل تجاوز ټول هغه عوامل دي چې د امریکا د عامه افکارو د پراخي برخې او اسرائیلو ترمنځ همغږي له منځه وړي. د تفسیر پای
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
ده قرآن بلوشي
د لوی او مهربان خدای په نامه د قران پلوشو د پروګرام مینوالو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنه. د خدای په فضل مو په تیره برخه کې د زلزال مبارکه سوره پای ته ورسوله. نن غواړو چې د عادیات سوره روانه او اسانه ژباړه او تفسیر درته وړاندې کو. دغه سوره 11 آیتونه لري او په مکه کې نازله شوې ده. د قران کریم د نورو مکی سورتونو په شان دا سوره هم په څو قسمونو سره پیل شوه او بیا د قیامت په محکمه کې د انسانانو د حاضرې دو په اړه خبرې کوي. نو ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د نننې پروګرام ز عبدالمجید دورانی او زما خوب ملګری
جمیل حسین بنگش
تاسو ته وړاندې کوو. نو تاسو د ملګرتیا په هیله اوس مو پام غواړو د عادیات سورې له اول نه تر اتم پورې آیتونو تلاوت ته. هلته چې متعال خدای فرمایي:
بسم الله الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد.
قسم دې په تیزو زغلیدونکو اسونو چې لاسینو او ګیډونه آواز استون کې دي، پس قسم دې پاغ واسونو چې په خپلو سمانو سره تیګې وهي او اور را استون کې دي، پس قسم دې پاغ واسونو چې د سبا په وخت کې په دښمن یرغل کوون کې دي. نو په دغه وخت کې دغه اسونه ګرد پورتا کوي او په دغه وخت کې د دښمنانو د لوی ډلې په منځ کې ننوځي، پدې ټولو قسم چې به شکه انسان د خپل رب ډېر ناشکر دی او به شکه دی پدې خبره یقینا خو خبردار او گوا دی او به شکه دی مال په مینا کې یقینا ډېر سخت دی.
قدرمن اوریدونکو، په اسلامي کلتور کې هر هغه کار چې د الله تعالی لپاره او د هغه په لار کې ترسره شي ل یو ډول تقدس او احترام څخه برخمن دي. نه یوازې هغه کسان چې دا کار کوي د احترام وړ دي، بلکې هغه حیوانات هم چې د دندې په ترسره کولو کې کارول کیږي د الله د قسم موضوع ګرځي. له دښمنانو سره په جهاد او د وطن په دفاع کې مجاهدین په اسونو سپارو. دغه اسونو د دښمن په وړاندې د حمله پر مهال دومره چټکې منډې وهلې چې سایه بندېدله او د دوی د پښو له سوم سره د تیګو په ټکر سره سپڼ کې وتل. د الله تعالی لاره کې جهاد دومره مهم او ارزښناک دی چې خدای تعالی د مجاهدینو د اسونو په سا اخیستلو، د دوی د سوم د سپڼکو بڅرکو او د چټک حرکت له امله رامنځته شوو دوړو باندې هم قسم خوړلی دی. دا آیتونه همدارنګه د سورو مجاهدینو په چټک عمل او د غافل کیرے پر اصل چې په جګړو کې د بری له مهمو عواملو څخه ده ټینګار کوي. د حجیانو اوخان هم د حج په ورځو کې کله چې له مکې عرفات ته یا له عرفات نه مشعر او منا ته روان وو، ساه کېدل او د دوی د پښو نه لاندې بسر کې پورته کېدل. الله تعالی د دوی په اړه هم قسم خوړلی دی. له دې څو قسمونو وروسته قرآن کریم وایي، هغه انسان چې د دنیا مال سره ډیره او له حد زیاته مینه لري په بخل او ناشکری کوي. هغه انسان چې تربیت یې نوی کړي او خپل ځان یې سرکشو غریزو او تمایلاتو ته تسلیم کړی وي، د هغه انجام بخل او ناشکری ته رسیږي، سره له دې چې هغه څه چې لري په حقیقت کې الله تعالی ورکړي دي. خپل مال د ځان منمې او خپل سره په لارې کې کاروي او چمتو نه دی چې یو برخه د ټولنې اړمنو ته چې هغه هم د الله بندگان او د هغه هم نو آندي ورکړي.
ایزان اول دغه آیتونو زده کو چې لومړی د الله په لار کې جهاد او دفاع دومره ارزښناک ده چې الله تعالی د مجاهدینو د اسونو په سا اخستلو هم قسم خوري. و هم خی زنی حیوانات د الله د قسم موضوعی او خی زنی انسانان د بخل او ناشکری د عمل د الله لا درباره وشړل شي. دریم، د دنیا له مال سره ډیره وابستګي انسان له انسانیت وباسي او هغه له حیواناتو څخه هم ټیټوي. څلورم، که انسان هم که څه هم په بېلابېلو عذرونو او پلمو سره خپل بد کارونه توجیه کوي، خو د هغه ضمیر په داخل کې ویښ او فعال دی او پوهیږي چې څه یې کړي او څه ډول دي. پنځم، له مال او شتمنۍ سره مینه یوه طبیعي خبره ده. له همدې امله قرآن کریم مال ته خیر ویلی، خو که د انسان دا مینه له حده زیاته شي او د بخل او ناشکرۍ له عمل شي، دا یو مذموم او ناخوښ کار دی. ایزن اوسم د عادیات سورې له نهم تر یولسم آیاتونو تلاوت ته غوږ شئ. هلته چې متعال خدای فرمایي،
أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربكم بهم يومئذ لخبير.
آیا نو دې نه پوهیږي کله چې هغه مړې راوخ کل شي چې په قبرونو کې دي او هغه څه راښکاره کړی شي چې په سینو کې دي؟ بې شکه د دوی رب په دغه ورځ کې په دوی باندې یقینا خو خبردار دی.
دوستانو، مخکنۍ آیتونو هغو مجاهدینو ته اشاره کړې چې له خپل ژوند او مال څخه د الله په لاره کې بې پروا تیریږي او په یو ډول یې له هغو کسانو سره پرتله کړي چې حتی د خپل مال لور کول هم تیرې دوته نه دی تیار. خو دا آیتونه په دوام کې وایي دا دواړه ډلې به د قیامت په ورځ له قبرونو راپاسي او د الهي عدالت په محکمه کې به حاضریږي. په هغه ورځ د انسانانو باطن چې له نورو پټ وو ښکاره کیږي. خ او بد نیتونه او سم او ناسم باورونه له ایمان، کفر او نفاق څخه نیولې د اخلاص او عاجزۍ یا کبر او غرور په څیر ښکلي او بد خصلتونه ټول ښکاره او څرګندیږي. الله تعالی چې په دنیا کې د ټولو بندگانو له اعمالو او کړنو خبر وو، د قیامت په ورځ به د بندگانو د اعمالو کارنامه هغوی ته ورکوي او انسانان به له هغو کارونو څخه چې د ژوند په اوږدو کې کړی دي خبر کړي. هغه به هر چا ته د هغه د اعمالو کړنو نیتونو او انګیزو پر بنسټ سزا ورکوي.
ایزانو لدې آیتونو مونږ دا زده کوو، لومړی د انسان روح تر قیامت پورې ژوند دی، هو دا هغه جسم چې په خاورو بدل شوی د قیامت په ورځ به بیا ژوند شي او دا هغه لا روح سره به یو ځای شي. دوهم، هغه څه چې نن یې مونږ لا نور پټو د قیامت په ورځ به ښکارا او هویدا شي. دریم، الله تعالی زمونږ په افکار او اعمالو بشپړه پوهه لري. دا د الله علم به د قیامت په ورځ په ټولو ښکارا او څرګند شي.
ګرانو قدرمنو اوریدونکو، د سورې عادیات آسان او روان ژباړه او تفسیر پای ته رسیدو سره تاسو عزیزان په لوی او متعال خدای سپارو او ستاسو د نظرونو او وړاندیزونو په تمه یو.
الله ممل او ملګری شه.
ثقيلي فما اغراك بالعمر الطويل الا يا حامل الوزر الثقيل فما اغراك بالعمر الطويل اما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للافول
الا يا حامل الوزر الثقيل فما اغراك بالعمر الطويل الا يا حامل الوزر الثقيل فما ادراك بالعمر الطويل اما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للافول.
کلا
راشا
د تهران رادیو د هر کلا راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. ګرانو قدرمنو دوستانو، یو ځل بیا راغلیو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کلا راشه پروګرام سره. ملګرو، په نننی هر کله راشه کې زه عبدالماجد دورانی او زما محترم همکار
جمیل حسین بنگش
ستاسو په خدمت کې یو. او جمیل صاحب، مخکې لدې چې ته له ملګرو سره سلام علیکم کې یادونه کوم چې نن د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز او دغه شان د ځمکني ځواک ورځ ده او د هر کال د وری د میاشتې په 9 نیټه لمانځل کیږي. په دې ورځ د پوز د رسمي گذشت مراسم او پریډ کیږي او پکې پوځي تجهیزات او وسلې نندارې ته وړاندې کیږي. نو د ایران د اسلامي جمهوریت د پوز د ورځې په مناسبت ټولو ګرانو اوریدونکو ته مبارکي وایو او نوبت دا دی جمیل حسین صاحب ته ورکوم.
نو مننه کوم نیازبینا. زه هم ګرانو مینهوالو ته له مینې ډک سلامونه وایم. غواړم چې پروګرام کې د شاملېدو لپاره تا د هکل راشه د واټسپ د ګروپ نمبر اعلان کړم. نو ملګرو در سره یې ولیکې 00999 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ درې. همداشان پښتو 998@yahoo.com هم زمونږ د ایمیل یا برېښنالیک پته چې تاسو پرې خپلې لیکنې وغیره مونږ ته را لېږلی شئ. parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بېلابېل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې، همداشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلی، اورېدلی او کتلی شئ. نو ګرانو مینهوالو، دلته مکه خوښه یوه لنډه شاندمه کوو، بیا راځو تاسو ښایسته لیکونه ته.
د هر کله راشه د ګلبرن خایسته ګلانو یو ځل بیا درته هرکلی وایو او دا د ستاسو را رسیدلی لیکنې راخلو. جمیل صاحب، په سر کې به د خپل پخوانی وفادار ملګري عبدالوهاب غیرت صاحب غزل ملګرو سره شریک کړم.
او کنه
وایي، وای څه په رڼا څه په تیاره دی راشي، لکه مارغان څپه څپه دی راشي، او پروای نشته زه یې کور یمه، هی پر ما دی واړوي خیمه دی راشي، او وی تکیه خنه ده د بل کټ پر اوګو، تکیه دی ما تکړي تیکه دی راشي، او هغه چې وای زه د تللو نه یم، هغه چې وای زه د تللو نه یم، هغه دی واوری هم هغه دی راشي کنه، او وی حواس دی نه بیلی د مینې هرگز، حوصله ناک په حوصله دی راشي، او په پای کې وی وی خپل یې زیان، خپل یې مقام غیرته،
خپل یې زبان، خپل یې مقام غیرته،
او د خپل زبان پر عقیده دی راشي،
د خپل زبان پر عقیده دی راشي. ډیر زبردست په قلم او برکت شاه قدرمن محترم عبدالوهاب غیرت صاحب، بیا به هم د شیرونو په تمایو. خان او ملګرو، په تیر هر کله راشه پروګرام کې درته ډاکټر زبی الله اقبال صاحب لخوا رستول شوی د حضرت علی علیه السلام زرینه ویناوی خبري کړی وي، خو د پروګرام د وخت د کمی په وجه مو په لیکنه بیا نوره پکې نو شامل کړی. نن تر هم یو بل برخه را اخلو. ډاکټر صاحب لیکي چې حضرت علی علیه السلام فرمایلی، هغه چوپتیا چې پای خاوي تر هغه خبرې ډیره غوره ده چې ویل یې
غندنبی.
افرین. هغه چوپتیا چې عزت تر کوي لاغه خبره غوره ده چې پایله په خیمانی وي، هغه چوپتیا چې وقار در بخي لاغه خبره غوره ده چې د ننګ جامع در واغوندي. بیا وی چې چا چې چوپتیا غوره کړه، روغ رمټ پاتې کیږي، او داغه په څیر دي چې خبره وکړي او غنیمت یوسي. بختور دی هغه کس چې کړنه پوها، دوستی، دخمنی، اخستنه، ورکړه خبره او چوپتیا د الله تعالی لپاره وي. به وی چې عقلمن په چوپتیا کې غور او سوچ کوي، په خبرو کې یې الله تعالی یاد وي، او چې ویني نو عبرت اخلي.
عبرت اخلي.
به وی چې چوپتیا میړانه او وقار جامع دراغوندي، او د وزر وختنې لستونزې دی بیا بچي. د وی کده ځان روختیا او د خپل بدی او پټول غواړي، نو خبره دی لګي او چوپتیا دې ډیر کړه، اند پراخ او زړه دې روخانه شي، او خلک دې للاسا خوندي دې.
ډیر ښه.
او بیا په پای کې لیکلي، حضرت امام علی علیه السلام د رسول الله مبارک صلی الله علیه و الیহি وسلم په باب فرمایلی، رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم منزلار وو، کړنې سمې، وینای حق، فرمان عدل، خبره سرګنده، او وینا او چوپتیای زغر د شبه،
زغر د
شبه. آل محمد علیه السلام د زغم را ژوندې کوونکی او د ناپوهي لمن زوړون کړي، زغم یې لکړنو او چوپتیا یې لا ویناو در څرګندېږي، له حق سره مخالفت نه کوي او اړپیچ هم پکې نه لري، نو ځکه حق تل پکې څرګند، ناطق، چوپ او ریښتونی گواه دی.
ډېره ډېره مننه محترم ذبیح الله اقبال صاحب، ډېرې ګټورې ویناوې مو د حضرت علي کرم الله وجهو رالیږلې دي. خدای تعالی جل جلاله دې اجر درکړي. ملګرو، لیکنه اوږده وه خو خپرول یې هم ضروري و، نو دلته به یوه لنډه شان د موکو او بیا به ستاسو خدمت ته راشو.
دوباره درته هرکلی وایو، هم ستاسو په خپل هرکلی راشه کې لا ګران افغانستان یو ملګری ډیر ښه لیکنه را لیکلې ده. وای ماجد جان صاحب، په خپل فکر باندې غور کول پکار دي، ځکه له افکارو څخه الفاظ جوړیږي، د الفاظو څخه اعمال او د اعمالو نه عادات او له عاداتو څخه اخلاق او له اخلاقو څخه د انسان سرنوشت او برخلیک جوړیږي. که اول شي یعنی افکار سم شي نو ټول به سم شي، که اول د خښته
کوک بزی کنا. ډیر غل خبر مو کړی دا محترمه، خو له بده مرغه ستاسو نوم راته نه دی معلوم. هیله ده چې بیا د ور سره خپل نوم ولیکې د خیر
ان شاء الله.
جمیل صاحب، پیښور خو ستاسو هم ډیر خوښ دی کنا؟
پیښور دی
نو د ښکلي پیښور ښایسته حیات آباد ته ځو، او د خپل همیشنی ملګری اکبر علی صاحب ډالې راخلو. خدا ځل یې د سلما یوسف زی خور شعرونه انتخاب کړی دي. وای چې غم دې زړګی دراتلو وخوړو، غم دې زړګی دراتلو وخوړو، ستا انتظار خو د مدو وخوړو، او قسم په خدای که په خبره رسی یو سو بے سرو لیونو وخوړو.
یار الله دې وساتی. ښا
وای مونږ پښتانه ګوته پردو ته نیسو، مونږ پښتانه ګوته پردو ته نیسو، خو مونږ خپلو پښتنو وخوړو.
لبد مرغه،
او مونږ رڼا په ژوند کې ونه لیده، مونږ خو ټول عمر تیارو وخوړو. مونږ په منزل پسې د کور لاړو، مونږ په منزل پسې د کور لاړو، خو ځای په ځای لارو مثال د هغه تخم وچې زیل مونه کړې وینو وخوړو. او څخه مخپل غمونه ډیر دی سلما، سد جانان ډیرو نخرو وخوړو.
نو وا ډیر زبردست یاره، جانان نخرې نه کوي هم بده ده، خو ځنې هم پکې بیا ډېرې نخرې بازي وي کنه، او سړی ستړی کړي. ښه نو سلما خور هم د جانان له ډېرو نخرو سره بیا سر ټکولی دی. په قلم دې برکت شه سلما خورې، او د اکبر علي ورور هم مننه کوو چې دغه ښکلي شعرونه یې راډالې کړي دي. اوس به له پېښوره نه داسې د ښایسته سواد په لور لاړ شو. مجل جانه، چېرته مو چې د نعیم فراز په نوم یو بل اورېدونکي اوسېږي. نعیم صاحب، مونږ ټولو ته او ګرانو اورېدونکو ته سلامونه وایي دي، او بیا وایي په پښتو ژبې ډېر مین یم، او که څه هم په اردو او انګریزي پوره پوهېږم، خو د پښتو راډیوګانو په اورېدو بیخي بیا
نو بس. وعلیکم السلام درته د ټولو خپلو ملګرو دغه شان د اوریدونکو په استازیتوب وایم. او دا خو ډیره ښه خبره ده نعیم جانه. خو جمیل صاحب نورې څه لیکلي دي؟
نور خو بیا لیکي چې د پښتو ژبې پاکله د غزل د بابا د شعرونه در لیږم، ضرور یې وایي رته نشر کړي.
بس دا دې اوس په نشر کو کنه،
دا دې زما چې تاسو وایي غزي ورته وایم.
بس وی وای جمیل خان،
وای چې په پردې ژبه، په پردې ژبه خبرې پختون نکا
ډیر خ
او بیلیلا بل سودا خو مجنون نکا
نکا کنا
سو د خپل ادب باران باندې و نشي بل باران به د قام فصل زرغون نکا
نشي
او بیا چې غیر شبو کړي لهو پخپل تهذیب کې به پختو به د اوس هیڅوک راستون
نکا
وی خپل جب خپل تهذیب و تا چې شاکا ملګرتیا لاغا قوم ژوندون نکا اول خپل جبا پستا نور جبه به بنیاد امارت خو سمون نکا فرهنگیان د پختو جبه خوشچین دی خود در من دا نظر هم پختو نکا او بی لده که طول جهان هم ورته پریک دی بل میراز بستان نسلونا ممنون نکا پاچا پاچا دا مل جذبه پیدا کرا یوم ملت هم ترقی پا افسون نکا
نکا دیر خ دیر خ وی فرهنگیان د پختو جبه خوشچین ډیر می خوښ شوه شعر او وی خوده درمن ته نظر هم پختون نکا نو ډیر زبردست شعرونه د حمزه بابا مخوره کړی دی نیم جانا او دا دې راډه لیکړی و مونږ ته نو یو جهان مننه دی کوو او بیا به هم د داسې خو لیکنو په تمه یو
ها نو اوس خو ما خیال کې چې د ما بکو بیا ځکه چې غږیزو
پیغامونو برخه ده کنه نو بس رازو له یوې لنډې شان موسیقي ورسته
د غږیزو پیغامونو په برخه کې درته هرکلی ویو او د وخت کمی په وجه یوازې یو پیغام خپرو چې البته یو څه اوږد هم دی که مو په یاد وي تیره دوشنبه د رسول الله مبارک حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د قدرمن تر حضرت حمزه سید الشهدا د شهادت کلیزه و چې د احد په غزه کې شهید شه و نو د حضرت حمزه د شخصیت او منزلت په اکله محترم ډاکټر محمد دورانی صاحب یو پیغام او بیا د دوی په مدح کې خپل شو
بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا شوال دا میاشت پنځه لسمه نیټه دا حضرت حمزه بزرگوار شہادت سرا سمون لری چې په غزوه احد کې د حبشی په لاس باندې شهید شو حمزه بزرگوار چې لغی فضائل ډیر زیات بیان شوی دی د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم د مبارک زبان نه ځنې فضائل چې کوم په حدیثونو کې نقل شوی دی یو څو ته بیانول غواړم اول دا چې د هغې په باره کې راغلی دی چې د قیامت په ورځ به څو کسان څلور کسان داسې وي چې هغه سواره وي نور ټول مخلوقات به پیدل وي چې په هغې کې یو کس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم په خپل دی چې په براق وسوري او دویم کس حضرت صالح نبی صلی الله علیه حضرت صالح دی علی نبینا و علیه السلام چې هغه په اوخ باندې سوري هغه اوخ باندې چې کم دغه قوم زبا کړی وي نه خپې ولا کټ کړی وي او بیا یې مړ کړی او همدارنګ حمزه بزرگوار چې هغه به هم په یو اوخ باندې سوري او بل علی علیه الصلاه والسلام چې هغه به هم په اوخ باندې سوري د قیامت پر ورځ دا روایت راغلی دی په خصال کې لومبی ټوکې او دوه سوه دریم مخ کې همدارنګ د حمزه سید شهدا په باره کې دا هم راغلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه و سلم نه پوښتنه وشوه چې زما یو زوی شوی دی زه هغه له څه نوم کیږدم نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم ورته فرمایل چې زما د ټول نه محبوب نوم په هغه باندې کیږدوه او هغه د حمزه نوم دی یعنی ما سره د ټول نه محبوب نوم هغه د حمزه سید شهدا نوم دی همدارنګه یو بل روایت کې راغلی دی چې د حمزه بزرګوار نوم د عرش په ستنو باندې لیکل شوی دی. او د حمزه بزرګوار فضیلتونه ډیر زیات دي، خو اصل خبره چې کوم پکار دی مونږ دلته وکړو، دغې په پروګرام کې وکړو، دغې په حق له وکړو، هغه دا ده حمزه بزرګوار یو داسې کس و چې لومبنۍ ازاداري چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په خپله دغې امر وکړو، حکم یې وکړو چې د انصارو ښځو ته وویل چې کله هغه شهید شو نو وی راشه په ده باندې وژاړي. و هغه حدیث الفاظ داسې دي چې زما تره حمزه دپاره څوک ژړېدونکي نشته، نو د انصارو د ښځو نه غوښتل چې راشي او په هغه باندې وژاړي او په هغه باندې ماتم وکړي. نو پیغمبر صلی الله علیه و سلم په خپله د هغه په غم کې ژړېدلې دي او حکم یې کړی دی چې نور کسانو خزی هم راشی دغه په غم کې وژاړي او غم جن شي. او د دې نه موږ ته دا ثابتېږي چې ازاداری او ژړېدل نه یوازې حرام نه دي، بلکې د داسې کسانو په غم کې ژړېدل چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په خپل امر کړي هغه مستحب هم دي او د پیغمبر صلی الله علیه و سلم سنت دي. نو هم دې وجه نه که مونږ د امام حسین علیه الصلاۃ والسلام په غم کې ژاړو، نو د هغې هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکم کړی دی. اول چې کله د امام حسین علیه الصلاۃ والسلام په باره کې هم داسې روایتونه شته چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په خپل ژوند کې د امام حسین علیه الصلاۃ والسلام دپاره وژړېده. او د حمزه باره کې خو دا واضح دی چې حمزه بزرګوار په باره کې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمایلی دی او سید شہداء و تویلی دی، یعنی دا شہداء و سردار.
او په همدې مناسبت خپل سو شعرونه تاسو ته وړاندې کوم.
نور لدیب په دنیا کې بالا سوی فضیلت، چې سردار د شهیدانو و بللی پاک حضرت، د بهشت پستنو باندې نوم لیکلی د حمزه دی، سم مقام یې عجیبه دی، ارمانی دی جنت، چی پا مرگی و خوشالا غا هنده و زیگر خوارا، دی وحشی دا چا حواس که اکڑ دا سی جنایت. لمرانی ماتم رسول که بیای حکم کلو انصار تا، اجڑا ویر وابیلا که و کم دا سی حکمت، چی رسول پر جڑی دلی دی په وخت ولادت، نن ژړا د حسین غم کې څوک ونه غنی بدعت، و د خدای حبیب په وړاندې د حمزه نامه محبوبه، حقیقت کې مالی دلی د الفاظ د روایت، د احد میدان خیسته شو ستا پسرو مظلوم وینو، د شوال پنځل لسمه ستا نیټا د شهادت، او د بقی په هدیره کې ته په مخ دوران زیارت، د رحیم دغه دعا ده کړه نصیب یې شهادت شفاعت.
ډیره ډیره مننه قدرمند رانی صاحب، جزاک الله، ډیر ښه معلومات مو راکړل او په ښکلو شعرونو مو د سید الشهدا حضرت حمزه مقام هم ستایلی دی. او بیا به هم ستاسو دغه شان پیغامونو ته سترګې په لار یو. جمیل خان، د نورو ملګرو او ګرانو قدرمنو اوریدونکو هم نړۍ مننه کوو چې په څه ناڅه طریقه په پروګرام کې برخه اخلي او د پروګرام ته ښکلا
ورکړي.
نو تر بل هر کله راشه پروګرام درنه اجازه غواړو.
الله ممل او ملګری شه.
تلپات خوشبویی، خوګو دوستانو د تلپاتې خوشبوینو می لړې په دوام کې ل دوهم مطلب سره تاسو په خدمت کیم. د دغه لړې په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړې په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید یې وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذین انعمت علیهم، له خدای غواړو چې موږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی. نو پکار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو موږ پکار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهي هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت دی چې معیار له قرآن اخلي، له الهي هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوګو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.